د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه خو اوس په دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په پیغام کې د امریکا د سولې د وړاندیز پاړه چې مشري به د افغان حکومت پر غاړه وي خبرګون شو دلې واغې غیر عملی او د نه منلو وړ بللې دي ملا هیبت الله اخونزاده په دې پیغام کې د لومړي ځل لپاره خپل لاروینو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د ملاقاتونو په اړه خبرې کړې او هغه مقدماتي لیدنې بلل دي د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاري ایلس ویلز د جولای پر درویشتمه نیټه په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري کوله هغه هیواد طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی دی د طالبانو مشر په دې پیغام کې ویل دي تر هغه وخته چې بهرني ځواکونه پر افغانستان سره ونوځي دا ډله به په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه وانخلي اعتماد سره چې جمهور رئیس غنی به نن د افغانستان د استقلال د لمانځلو په ورځ د لوی اختر په لوی اختر کې د طالبانو سره د اوربند اعلان کولو یا نه کولو پریکړه وکړي بلې خو د افغانستان د سوري علي شورا او علما او شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي د لوی اختر د رسېدو سره د افغانستان د سوري علي شورا او د علما او شورا په یو ژغ له افغان حکومت طالبانو غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي چې د اوربند د اعلان په اړه مشورې روان دي او ولسمشر غني به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي چې د افغانستان حکومت سره پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې پر ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیا او د راوستلو په برخه کې یې کړي دي د پاکستان د پوځ لخوا پرون د خپره سوي خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید باجوه دغه څرګندونې وروسته لاغه کړې دي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزني کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د ترورستانه د وشتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي افغان چارواکو ویل دي چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو کې د بارانیو په ډله کې ګڼ شمېر پاکستاني وسلوال هم برخه اخیستې وه د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان پرون د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه او خپل کاري پیل کړی دي په دې اړه به د مشال رادیو خبریال ګلایاز راپور وو
د دې وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ایوان صدر کې له عمران خان څخه د وزیر اعظم په توګه سوګند واخست عمران خان سوګند پورته کول وروسته په ایوان صدر کې موجود میلمنو سره هم ولیدل د تحریک انصاف مشر عمران خان د اگست په ولسمه په پارلیمان کې یو سل او شپږ اویا استازو د رای په خپلولو سره د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکل شوی وو
د هند په کیرالا ایالت کې هندي چارواکي د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکړی دي په دغه ایالت کې سیلابونو د قربانیانو شمیر د 300 څخه زیات شوی دي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دغه ایالت د سیلاب ځپلو سیمه ته ورغلی او د اویا میلیونو اضافي مرسته ورکولو ژمنه هم کړې ده دا سویره موجوده ده چې بارونه به هم ودرېږي خو د اوبو ناروغۍ به نور خلک مړ کړي مالی حکومت ویل دي چې د 2 میلیون څخه زیات خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي او د مرستې کمپونو ته انتقال شي د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوې پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د جرمني پلازمینی برلین ته نږدې د شنبې په ورځ ملاقات وکړ دواړو مشرانو د اوکراین او د سوریې په کیچونو ایران او دغه راز نورد سټریم 2 پایپ لاین په پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړي خبرې کړې دي هغه مرکل د پوتین ترڅنګ چې ولاړه ویل چې د دواړو هیوادونو په خاصه بیا روسیې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري دا ځمواري په غاړه لري چې دغه مسایل حل کړي دواړو مشرانو د سوریې په اړه اندېښنې شریکې کړي او د هغو ماجرینو د برخلیک په اړه هم وژغېدل چې د سوریې په وکلنۍ جګړه کې له خپلو کورونو بې ځای شوي دي پوتین خبرلارانو ته وویل چې له هر څه باید کار واخیستل سي چې د سوریې ماجرین خپل هیواد ته بیرته ستانه سي او سوریې مرسته پکار ده چې بیرته خپل واد ورغوي. د غوړ مشرانو د خبريانو څخه سوالونه وانخستل. د ملګرو ملتونو په خوانه یو منشي کوفی انان د شنبه په ورځ د اتیا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. ښاغلی انان پرون د شنبه د ورځې په سهار د سویس د بیرن ښار په یو روغتون کې مړ شو. کوفی انان لومړی تور پوستی افریقایي و چې د 1999 نه تر 2006 پورې د ملګرو ملتونو د سازمان مشري وکړه. کوفی انان په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان سره یو ځای د بشر دوستۍ په خاطر د نوبل جایزه هم اخیستې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په اسلام آباد او واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالانو ایاز ګل او فرن رابینسن د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د 15 کلن عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د 200 چوکیو د جملې نه 106 چوکۍ ګټلې وې. عمران خان د اداري فساد او فقر او نیستۍ پر ضد مبارزه اعلان کړې او اکثرو پاکستانیانو ورته له همدې عمله رای واچولې. د پاکستان په تاریخ کې زیاتره حکومتونه د نظامی کودتاګانو په نتیجه کې برطرفه شوي دي او صرف دوه ځلې په سوله ییزه توګه قدرت له یوه حکومت نه بل حکومت ته انتقال شوی دی. عمران خان چې نن د شنبې په ورځې په ځانګړو مراسمو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه، کله چې د جمعې په ورځې په پارلمان کې نوم د خپل پی ټی آی ګوند لخوا وړاندې شو، په پارلمان کې د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند غړو د هغه د انتخاب په خلاف نارې ووهلې او د رایې اچولو په پروسه کې له ګډون کولو نه ډډه وکړه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم د سترې محکمې په حکم تیر کال له قدرت نه ګوښه شو او دا وخت د مالی غبن او اختلاس په جرم د راولپنډۍ په یو مابس کې د 10 کلونو نه قید سزا تیروي. د ګوند مشري د کشر رول او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف په غاړه ده. مسلم لیگ په پارلماني انتخاباتو کې 9 چوکۍ ګټلې وې. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو په پارلماني انتخاباتو کې د پوځیانو لخوا د عمران خان په طرفدارۍ د لاسوهنې تورونه لګولي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه الزامونه رد کړي دي. وایي چې انتخابات په شفافه توګه سرته ورسېدل، مګر د انتخاباتو کمیسیون په دې اعتراف کړی چې د انتخاباتو په ورځ د رای اچولو الکترونیکی پروسه ناقصه وه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د کرکټ ټیم په 1971 هجري شمسي کال کې د کرکټ د لوبې د قهرمانۍ نړیوال جام ګټلو، خو څارونکي وایي چې د صدر اعظم په صفت به نوموړی هم په کورنۍ کچا او هم په ډیپلوماتیکي کچا له غټو جنجالونو او ستونزو سره مخ وي. د پاکستان اقتصاد خراب شوی او په افغانستان کې د روان خونړي جنگ په سر د متحده ایالاتو سره اړیکې دومره خرابې شوې دي چې په تیرو 2 لسیزو کې مثال نه دی لیدل شوی. تارونکي وایي اوبه ګوري چې عمران خان په دغه 2 مهمو برخو کې څه کولی شي او کنه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او اوس په مکړی دې رپورت ته چې په کندهار کې زراعتي محصولات زیات شوي دي. په کندهار کې سوداګر وایي د بهرني مارکیټ لغښتونو سره سم په معیاري ډول د زراعتي محصولاتو صادرات زیات شوي دي. په کندهار کې یو شمیر باغداران وایي چې زراعتي محصولاتو ته ګټور مارکیټ د نشي توکو د کښت په مخنیوي کې ځانګړي اغیز لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
تر بارنیو مارکیټو پوری په معیاري ډول د انګورو صادرات د نشي توکو د کښت مخنیوي لپاره د دمځکوالو او باغلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې هڅه ده. د کندهار ښار په ختیځه برخه کې دلته د انګورو د ساتلو د 100 ساتنځای هر ورځ له 250 څخه تر 400 ټنه پورې انګور د پاکستان او هند مارکیټو ته صادرېږي. باغلرون کې اوس د تیر خلاف بهر ته د اننوي پیک او بسبندۍ پر ځای په نوې بڼه دا چاره ترسره کوي. ځکوال اج محمد خپل د انګورو د باغ حاصل په دې بڼه صادرې دوه ته چمتو کړی دی. دی وایي چې د لرګیو د کریټو پر ځای په پلاستیکي جالونو کې د انګورو بستبندي له یوې خوا لږ لګښت غواړي او له بلې خوا تر مارکیټ پورې د رسیدو ډیر دوام کوي.
تر مخکې به باغداران دغه کول دا به په کریټو کې انتقالوله. یو کریټ به تقریبا په 120 افغانۍ ورته تمامېدې، 320 افغانۍ پورې. اوس موږ دا ټوکرۍ ته اړول دي چې په دا ټوکرۍ کې هم اواز ښه یشیږي د انګور او هم یې تقریبا قیمت هم ښه دی او کیفیت هم ښه دی.
د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای پنګوال سید احمد غوایي چې ساش کال د انګورو په هر 15 کیلو جال کې تر زر افغانۍ پورې زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د زیاتۍ چې د زراعتي محصولاتو معیاري صادرېدو د پنګوال او باغلرونکو تر مابینځ کاروبار هم پیاوړی کړی دی.
دغه خپل ادب ته یا د لاهور یا د اسلام آباد یا د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي، هلته دا مال اوس دی ډیر په بیغمی او په ارامي سره خرڅوای سي. تقریبا چې پخوا به دی یو ټوکري یا یو کریټ انګور خرڅول دی ته به 650 پاکستانی کالدار جوړول، اوس تقریبا یو ټوکري انګور در 2000 در 1500 پاکستانی کالدار پر دی ته جوړی چې هغه دی په فروش کې ډیر غټ تفاوت رالی فرق رالی.
دا د کندهار د زراعتي محصولاتو د معیاري کېدو په برخه کې د تجارت یوه نوې هڅه ده. روزمره له دې سټور څخه له 2500 څخه تر 1400 ټنه پورې د هندوستان او پاکستان تر مارکیټونو پورې انګور انتقالیږي چې ګټه یې په مستقیمه توګه تر باغلرونکو او ځمکوالو پورې رسیږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د باغلرونکو او ځمکوالو اقتصادي پیاوړتیا له نشي توکو څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې ک د مارکیټ لغښتنی سره سم زراعتي محصولات د گاونډیو او سیمه تر مارکیټو پوری ورسول سي، مالی ګټه تر باغلرونکو پوری رسیږي.
ګټه په ابتدا کې یا په اخر کې زمیندار ته رسیږي. ک تاجر پس صحیح توګه باندې د مال په فروش ورسي په مارکیټ کې، نو د زمیندار پیسې هم په صحیح توګه ورکول کیږي، راځي هغه هم نه تکلیف په تکلیف کیږي، ځکه چې دغه تاجر ګټه کړې ده. که تاجر تاوان وکړي نو زمیندار طبعا په تاوان کې راځي. اولینه ګټه زمیندار ته کړې ده. دا کانټینر
تر اوسه له کندهار څخه 2000 ټنه تازه انګور بهر ته صادر شوي دي. د سوداګری خونو مسولین وایي چې ټاکل شوی د سشکا لدی ولایت څخه ټول 40000 ټنه انګور بهر ته په خاص ډول د پاکستان او هند مارکیټونو ته صادر شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان د پوځ لیډر استیس د افغانستان د حکومت دا ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې مرسته کړې، خو مبصرین وایي چې په مطبوعاتو کې د ګڼ شمیر پاکستانیانو خبرونه خپاره سوي دي چې د غزنی په جګړه کې وژل سوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال پیر ولایت په رپورټ کې واوري.
د پاکستان د فوج سر لخکر د افغان دولت لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبان پاکستان کې علاج لپاره روړو تورونه رد کړي دي. خو د پاکستان سیاستمداران او سیړون کې د پاکستان د فوج سر لخکر په دغه دریز باندې بې اطمینانی څرګندوي او دوی وایي چې د پاکستان لخوا په خپله خاوره ترهګرو په ضد کوټلي عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته په پاکستان باندې د تورونو لګولو موقع په لاس ورځي. د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې یوې غونډې ته وینا په مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې د جنګیالو د پاکستان څخه افغانستان ته د راتلو لړۍ دوام لري او ولسمشر په غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبانو پاکستان روغنتونونو کې د علاج معامله هم روچته کړې وه. دې بیان ته عکس العمل کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو د افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګې ISPR تر مخه جنرل باجو افغانستان کې د تشدد خونړې پیښو باندې اندېښنې ښودلې دي او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوج سر لخکر دا خو کېدلی شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالفه او لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي او داسې هم کېدلی شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی په مرستو باندې د افغانستان څخه پاکستاني روغنتونونو تر علاج لپاره روړل کیږي. خدا چی په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخته کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخته کې وجل شوی پاکستانی جنگیالو مړی پاکستان ته راوړل کیږي، او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او څېړونکو اندېښنې ښودلې. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پښتون ملت پاله عوامي نشتلګون ویان زاید خان په دې اړه د پاکستان د فوج سر لخکر د رضبانې بې اطمینانی څرګندوي.
اشتیاق چې کوم بیان راغی هغه وی چې دا به چته خلک به زوري دتلې نه مزوري خلک او د کمانډر او د جنگ د خلکو فرق دی. نو په دې ځنه پوهیږم چې آیا دا خلک د دې په نظر کې دی او کنه دی، او د ټول نه غټه خبره خدا ده چې موږ په دې بارډر باندې چې څومره خرچ وکړو دا بارډر موږ بند کړو، موږ وی چې موږ سیف کړو، نو دا څنګه جنازې څنګه رالی؟ دا جنازې چې راتلې نو آیا دا کته دی؟ نه دا چا نه کته چې دا څوک وو او دا چې خبر په دغه ځکونو کې نن تاسو د پاکستان اخبارات یعنی نن واضح په ایکسپریس اخبار کې دي دا کسانو نمونه دي په کوم ځای کې چې خاکړي دي، د کوم ګروپ سره تعلق ساتي، د کوم کمانډر چا چې کمل نه لاغه او داغه سره چې کوم دوه کسان دي ویل خلي. نو دا خو یو سلسله روانه ده. د دې دینای کول زما خلې دي مسلې حل نه دي په کار چې دا وکتل شي چې یاره دا څوک دي دا څنګه تللی او د دغه خبر انکوایري وشي. صرف په دې باندې خبره خو نه کېږي اوس چې په دنیا کې به مونږ څنګه رچا سترګې رچا خولې بندو.
او د باندینو چارو سیلونکو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان لخوا په خپل خوره ترهګرو په ضد کوټلې عملیات نه کولو لکبل افغانستان ته پاکستان باندې د تورونو موقع په لاس ورزي.
دا الزامونه باندې لګي چې دلته کې یو کریډیبل اکشن چالي دی د خلکو خلاف، د کوم افغان طالبان دي چې پاکستان کې د خلکو ګډ طالبان وایي، او زمونږ نه وي وزیر اعظم چې راغلي د هم سوزل ویلي چې اخو جهاد کوي ای آزادۍ جنگ کوي افغانستان کې چې کوم خلک لګي تا ای بارے کې دمر فیوربل یو وی، نو بیا خو بل لازمی خبره ده چې خلکو په ذهنونو کې شک راځي.
د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې تازه تورونه په یودا سي وخت مخه تراغلي چې رستو کې دواړو خو اعلی سرکاري لوړپوري چارواکو په کچه پر لپسې خبرې اترې شوې وي چې غرض افغانستان کې د جوړجاړي عمل مخ پړوان دي بوتلو لپاره یو تګلار ټاکلو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنوریدونکو، نن د یک شنبه په ورځ د نړۍ د ګوښې ګوښې څخه راغلي ل 1.8 میلیون څخه زیات مسلمانان په مکه معظمه کې د حج فریضه ادا کوي. پامکری د ای پی خبری آژانس رپورت ته چې خلاصې زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
حج د اسلام د دین د 15 بناو جملې نه 15 رکن دی. په ټول عمر کې یو ځل ادا کول په هر عاقل بالغ او غنی مسلمان او یا مسلمان مېرمن باندې فرض دی. حجیان مکه معظمه ته له رسیدو وروسته د حج د مناسکو د ادا کولو په وخت معمول سره سم خپل ځانونه تیاری او د الله تعالی حمد توحید او کبریا بیانوي. یو مسلمان سړی یا مسلمان ښځې ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکوي چې د خپلو تیرو غټو او کوچنیو ګناهونو مغفرت او بخښنه له الله تعالی نه وغواړي او په ټولنه کې خپلو فردي او اجتماعي مسؤلیتونو ته متوجه شي. په منځني ختیځ، افغانستان، سوریه، عراق او یمن کې جنگ او په برما کې د روهینګیا له مسلمانانو سره ظلم اسلامي نړۍ پریشانه کړي، او حج یو ښه فرصت دی چې مسلمانان خدای تعالی ته رجوع وکړي. د عماد عبدالرحیم په نوم یو مصري حجي وویل، دا وخت چې کوم احساس له ما سره پیدا شوی نشم کولای چې په خولې بیان کړم. زه دا دعا کوم چې د افغانستان، فلسطین، هندوستان او برما په شمول په ټولو اسلامي هیوادونو کې مسلمانان خوشحاله او آرام اوسي. د حج په موسم کې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د ورورګلوۍ او مساواتو احساس راژوندی کیږي، او کله چې حجیان سپین رنګه ساده احرام اغوندي او لوت سر منډي وهي، دا باور او یقیني پخیږي چې ټول انسانان د خدای تعالی په حضور کې یو حیثیت لري. که فرق لري نو هغه په توحید، تقوا او پاکۍ کې دی. د کعبې نه ګر چاپیره وزل طواف په مقام ابراهیم کې دوه رکعت لمونځ، د حج اسود یا تورې ډبرې ښکلول، د کعبې له دروازې سره توقف او د میزاب رحمت ایا د رحمت د ناوې لاندې درېدل، د خپل ګناهونو مغفرت غوښتل او وزلې د صفا او مروه د غونډیو ترمنځ منډې وهل او هڅه حجیانو ته د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت او قرباني ورپیادوي. په مسجد حرام کې د مانځه د ادا کولو وروسته او په مینا کې د قیام په تعقیب حاجیان د عرفات غونډۍ ته ځي چې د جبل الرحمت په نوم یادیږي. دا هغه مبارک ځای دی چې حضرت پیغمبر علیه السلام پکې خپله وروستۍ خطبه لوستلې وه او مسلمانان پر ښځو، بېوزلو او غلامانو باندې د ترحم په شمول خپلو دینی مسؤلیتونو ته متوجه کړي وو. حاجیان له لمر پرېوتو مخکې مزدلفې ته حرکت کوي، هلته شپه کوي او په لاره کې کوچنی کوچنی کاڼې راټولوي، مینا ته ځي او شیطانان په کاڼو بولي. کله چې فارغ شي ویښتان واړه کوي او قرباني کوي. حاجیان د حج د مناسکو په پای کې د لوی اختر یا عید الاضحی لمونځ ادا کوي او د الوداعی یا د خدای پامانۍ د طواف په سرته رسولو سره حج پای ته رسیږي. خو د حج ادا کول دومره اسان نه دي. په سعودي عربستان کې سخته ګرمي او د تودوخې درجه له 240 درجو سانتي ګراد نه هم لوړیږي. حاجیان مجبوري چې د ورځې د درېو نه نیولې تر 9 میلو پورې لاره پیدا ووهي. که څه هم چې د حج موسم د سعودي عربستان د شاهي دولت چارواکي ترانسپورټي او لوجستیکي ستونزو سره مخامخ کوي، خو د آل سعود واکمنه کورنۍ چې تقریبا 70 کاله مخکې په مکه معظمه او مدینه منوره کې د اسلام د 2 سپېڅلو مرکزونو واګې د عثماني ترکانو د خلافت د زوال نه وروسته واخیستې، خپل ټول مشهوریت یې د حرمین الشریفینو د انتظام او د حجیانو د خدمت پورې تړلی دی او د ملک سعود له پاچاهۍ نه ان تر اوسني پاچا ملک سلمان پورې د دغه کورنۍ هر غړی چې په شاهي تخت ناست دی د خادم الحرمین الشریفین یا د سپېڅلو حرمونو د نوکر رسمي لقب پر ځان ایښی دی. هر کال په میلیونونو ډالر د حج په وخت د امنیت په ساتلو باندې لګوي، خو بیا هم کله کله خونړۍ پیښې کیږي. د 2015 میلادي کال یعنی 1494 هجري شمسي کال د حج په دوران کې په مینا کې 2436 حاجیان په ټیل ماټیل کې وژل شو. داعش او القاعده چې په سوریه او عراق کې د متحدینو په لاس ماتې خوړلې، د سعودي عربستان د شاهي دولت په خلاف د مرګانیو حملو ویره نه ده ختمه شوې. د سعودي په مشرۍ په یمن کې خونړی جنگ او له قطر او ایران سره د سعودي د شاهي خاندان د اړیکو خرابېدو هم امنیتي وضعیت بدل کړی. له بلې خوا د افغانستان د طالبانو تحریک مشر هیبت الله اخون په خپل پیغام کې چې د لوی اختر په مناسبت د افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو په نوم خبر کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اشغال په ضد د نوموړي په وینا جهاد د بری په درشل کې دی. هیبت الله اخون وایي چې د متحده ایالاتو ټولې نظامي ستراتیژۍ ناکامې شوي او هیواد ته د سولې او امنیت راستنېدل دومره لري نه ښکاري. د طالبانو مشر یو ځلې بیا د افغانستان د جنگ د ختمولو په خاطر له متحده ایالات سره د مستقیم مذاکراتو غږ وکړ او ویل چې د افغانستان له موجوده حکومت سره د سولې خبرې عملی نتیجه نه ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس وایي هغه امریکایي پادریان یا د عیسوي مذهب تبلیغ کوونکي چې په سلګونو نجونو او هلکانو باندې په جنسي تورو ککړ و مجرمین دي او د اخلاقي نقطې نظره د مجازاتو مستحق دي. د روم څخه به د امریکا ژغ د خبریالي سبینا کاسل فرانکو د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسته دروابروی.
د رومن د کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس هغه امریکایي پادریان او عیسوي مبلغین اخلاقي مجرمان او د مؤاخذې وړ بللي چې د یو ګرینډ جوري یا ستر منصفه حیات د رپورټ پر اساس په کلیساګانو کې پر ګڼ شمېر جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړی وو. د کاتولیکانو مذهبي پیشوا ویل چې له هغو جنکو او هلکانو سره د زړه له کومې همدردي لري چې ګمان کیږي د تیرو او یو کلونو په دوران کې په امریکایي کلیساګانو او مذهبي مدرسو کې د پادریانو د جنسي هوس ښکار شوی دی. په رپورټ کې د واشنگټن د پخواني کارډینل یا ستر موعظ تیودور مکاریک پر خلاف تورنه لګول شوی دی. کارډینل تیودور 13 میاشت خپل مقام نه استعفا وکړه او پاپ فرانسیس استعفا قبول کړله. په نوموړي باندې دا تور لګول شوی دی چې لسګونو شاګردانو سره جنسي تعلقات ساتلي وو. له بلې خوا واتیکان نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د دغو پادریانو د مجرمانه او شرمناکو کړوړو له امله د ډېر سخت تعصف، خجالت او شرمندګۍ احساس کوي. واتیکان چې د ایټالیا په پایتخت روم کې واقع دی، د رومن کاتولیکانو روحاني او مذهبي مرکز ګڼل کیږي او پاپ فرانسیس هم هلته اوسیږي. 300 امریکایي پادریانو او عیسوي مبلغانو د کلیساو او دینی مدارسو د انګړ دننه له زرو نه زیاتو جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي. پاپ فرانسیس په خپل بیان کې ویلي دي چې کلیساګانې باید له دغو شرمناکو اعمالو نه درس زده کړي. دا رپورټ چې د سه شنبې پوره سپور شو، واتیکان ولړزو او پاپ مجبور شو چې شخصا په دې اړه وغږیږي.
The acts were betrayals of trust that robbed survivors of their dignity and in many cases.
دا د واتیکان د عامه اړیکو د دفتر د مشر ګریک بورکاګ دی چې په روم کې وینا کوله. د دغه غداری او بې وفایی دغه شرمناکو عملو له امله د لسګونو جنکو او هلکانو هغه یقین او باور له منځه ولاړ چې د خپل دین په اړه لرا. چې بې ګناه انسانان د ځینو کسانو د شیطاني هوسونو ښکار شوي دي، د ختمولو لپاره صادقانه هلې ځلې پیل کیږي چې د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پادریانو او د عیسویانو مذهبي مبلغینو دا ډول اخلاقي جرمونه کړي دي. څه موده مخکې د چیلي 500 سترو پادریانو وروسته له هغه استعفا وکړه چې په یو اخلاقي دوسیه کې گیر شو. خو د دغو جرمونو قربانیانو ویلي دي تشې خبرې کافي نه دي. پاپ نه غواړي چې عملاً ګامونه پورته کړي او د تل لپاره د کلیساو او دیني مدارسو له انګړ نه د اخلاقي فساد ریښې وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا او ترکیې د تاوتریخوالي په علت چې د امریکایي پادری د دوامدار بندې کېدو پر سر پیدا شوی و، د ترکیې د اثارو ارزښت په روانه میاشت کې راولوید. واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو ګواښ د جمعې په ورځ د ترکیې د اثارو ارزښت لا نور هم پسې راکښته کړ. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د استانبول د کادیکو په ولسوالۍ کې په تجارانو باندې د اثارو د ارزښت راغورځېدو ډېر تاثیر کړی دی. په لومړي سر کې دغه اغیزه په هغو دوکانونو باندې ده چې د خارجي تولیداتو په وارداتو باندې متکی دي. تایلان اکورا چې په درست استانبول کې د سپورت د سامانونو د یو سلسله دوکانونو څښتن دی، وای د نورو بدو پیښو توقع لري. دی زیاتوي
90% of the goods we sell are imported goods. They are all brands and imported to Turkey from the Far East. There are firms who import them. We buy all our goods from the Turkey distributor of the brand. They will surely put up the prices.
نوی فیصد سامانونه چې موږ خرڅوو هغه وارد شوي شیان دي. دوی ټول لری ختیځ نه ترکیې ته واردېږي. شرکتونه دغه سامانونه واردوي. موږ ټول سامانونه د ترکیې د هغو شرکتونو نه اخلو چې دغه سامانونه په دوکانونو باندې خرڅوي او ویشي. دوی به په یقیني توګه د دغو سامانونو قیمتونه لوړ بوزي. ترکیه د هزارو د ستونزو سره ناشنا نه ده. دغه ستونزه د انفلاسیون او بیکاری په نتیجه کې هم پیدا کیږي. د چای د دوکان څښتن اصلان یوچ وای د راتلونکي په باره کې ویره په لارو کوڅو کې څرګنده ده. اصلان یوچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
No one is feeling secure. There is no one looking at the future with hope. I am a shop owner here, and I see people passing by. Everyone looks grim or thoughtful, as if they lost all their hopes about their lives. There is such a psychological situation here.
هیڅوک محفوظ احساس نه کوي. هیڅوک د راتلونکي په باره کې هیله نه لري. زه دلته د یو دوکان څښتنې ما او زه وینم خلک له دوکان نه تیریږي. هر څوک خفه معلومیږي او داسې ښکاري چې دوی د خپل ژوند په باره کې خپلې هیلې لاسه ورکړي دي. دلته رواني حالات دی، مګر هغه څوک کړاو ګالي چې ناروغ وي. ترکیه د درملو په وارداتو متکی ده. فارمسی د هغو نسخو سره مخامخ دي چې درمل واردېږي. فارماسیسا ګولیس کپتان انوای
The rise in the dollar and general foreign exchange rate will drastically affect our pharmacy sector, which is so dependent on imports. Turkish pharmaceutical producers will not even be able to purchase the active ingredients for the current selling price of the medicine.
د ډالر د ارزښت لوړېدل او د اسهارو تبادله زمنګ د فارمسي په سکتور باندې به بسیار تاثیر وکړي چې په وارداتو باندې متکی دي. د د ترکی د درملو تولید کوونکی به ونه شکړی چې په وسانی بیا باندې د درملو اجزاوې واخلي. بل تاثیر دا دی د روغتیا د ملي بیمې مخه نیول شوې ده چې وارد شوي درمل وانخلي. د ترکی د لیری او اقتصادي دوامداره بې ثباتۍ نه داسې ښکاري چې د راتلونکي په باره کې پریشانی شته. څه بڼه به نه غوره کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.